دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازګر شپږ بجې سوي دي. زبوري وال کاکړیم سلامونه میومنه اوریدونکو په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې در خبرو. خو لومړی خبرونه دا مهمو خبرونو سره ټکی په کورمه کې د روانو نامنیو په اړه شیعه او سنی مشران په اسلام آباد کې سره جرګه شوې دي. په ډیرا اسماعیل خان کې د بلوچستان د څلور لیوزو په ګډون 15 تنه وژل شوې دي او ملګری ملتونه وایي پاکستان د هغه افغانان نه باسي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی. اوس بشپړ خبرونه. نن د کرمی شیعه او سنی مشران په اسلام آباد کې سره جرګه شوې دي. د جرګې غړي رضا حسین نن مشال رادیو ته ویل چې له دواړو غاړو 14 مشران په کرمه کې د پایدار امن لپاره خبرې کوي. دغه پاوینا په جرګه کې حکومتي چارواکي نسته، بلکې خلکو پریکړه کړې چې پر خپلو مسایلو په خپله خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په کرمه کې د حکومت د ګرینډ جرګې په مرسته د سولې تړون هم لاسلیک شوی دی او امنیتي چارواکي وایي چې په سیمه کې د امنیت باوري کولو لپاره هلې ځلې کوي. په کرمه کې د فرقیزو تشدد له کبله بېقراري ډېره شوي او په پاړچینار تتلونکې لاره له تیرو څلور میاشتو راهیسي بنده ده. د خیبر پښتونخوا حکومت دریز خپل کړی چې له شیعه او سنی وګړو سره د سویو مذاکراتو له مخې به په کرمه کې ټولې مورچې ورانوي، وسلې به ټولوي، لارې به خلاصوي او د بګن بازار به بیا جوړوي. د ډیرا اسماعیل خان پولیس وایي چې نامعلومه وسلوالو پرون په درابن کلاچی موړ سیمه کې د بلوچستان د لیویزو د څلور سرتیرو په ګډون 15 کسان وژلي دي. د درابن پولیسو ډی ایس پی فضل الهی نن مشال رادیو ته د پیښې په اړه وویل چې پرون مازیګر مهال د بلوچستان لوی سرتیری په یو ګاډي کې ډیرا اسماعیل خان ته روان ول چې نامعلومو وسلوالو په درابن سیمه کې ورباندې ډزې وکړې. فضل الهی زیاته کړه چې پولیسو د پیښې پلټنې او د لوال د لټون عملیات پیل کړی دي.
کورونا او اول فیرینګ اوس هغه نه بعد د ماکا اوس هغه باندې چلور دی لیویز ول دی چان ول یو سی ول ډرایور سی موټر ټیکسی وا انجت ګټ باډی وی.
د حملی زیماری تر اوسه پوری چا نه منلې. له شمالي وزیرستان به کور سوی کډوالو د بګاخیلو په کیم کې د یو ماشوم د وژنې پر ضد احتجاج ته د امر کړی دی. دا کډوال وایي د جنوري 13 د اف سی ځواک د سرتیرو په ډزو یو ماشوم وژل سوی او بل ژوبل سوی دی. احتجاج کوونکو د وژل سوی ماشوم مړی پر سړک کې شي او وایي تر هغې به رینه شخوي چې په هغه وژنه کې ککړ کسان نه وي نیول سوی. دوی وایي چې اف سی ځواک یا په کیم کې د وسلوالو د لټون په نامه چاپول و او ډزیا کړې وي. د مداخلو کبیره یو مشر ملک نیک عمل خان پرون هغه احتجاج ته پوینا کې حکومت او پوز ملامت کړل چې بے ګنا خلک ازاروي. له احتجاج کوونکو سره د بنو او شمالي وزیرستان د ضلعو انظامی افسرانو ترڅنګ پوځي چارواکو هم څو واري خبرې کړي خو کومه نتیجه نه ده ورکړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان ویلي ک د پاکستان ریاست غواړي چې په هغه هیواد کې ترهګري ختم شي نو د شو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر له پالیسۍ د لاس واخلي. نوموړي پرون په پېښور کې یوې غونډې ته وویل چې پوځي عملیات د مسلې حل نه دی. هغه خبرداری ورکړ چې که پاکستان د ترهګري ضد پالیسیانې سمې نه کړي نو د ده په وینا د بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبې به له لاسه ورکړي. هغه په دې اړه نور وضاحت ورنه کړ خو زیاته کړه چې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو پر ځای عام اولس ځورول کیږي. د پاکستان پوځ او حکومت د ایمل ولی خان دې څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی خو مخکې بیا بیا ویلي چې د وسلوالو پر ضد یې بې توپیر عملیات کوي او دا چې په هغه لار کې ګڼ سرتیري قرباني شوي دي. او ملګری ملتونه وایي د پاکستان حکومت باید هغه افغانان افغانستان ته ستانه نه کړي چې ژوند ته خطر دی. په پاکستان کې د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویاند قیصر خان اپریدی پرون مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت پر هغه پریکړه خبر دی چې وایي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې به افغان کډوال نسی او افغانستان ته به یې ستنوي. خو د هغه په وینا پادې کې ځینې خلک داسې دي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی نو ځکه باید وژغورل سي. د پاکستان حکومت د جنوري پر 8مه په یو پریکړه کې چې متنیا مشال رادیو ته رسیدلی ویلي چې د امنیت ساتلو لپاره به نور په راولپنډي او اسلام آباد کې افغان کډوال اوسېدو ته نه پرېږدي. په افغانستان کې د 2018 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته زرګونه افغانان غربي هیوادونو ته د تګ لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت پرون وویل چې په وروستیو کې هغه یو نوي افغان کډوال چې خپل هیواد ته ستانه سوي په پاکستان کې د قانوني اسنادو نه درلودلو په تور بندیان ول. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوښتاست اوریدونکو که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا رپورټونه به واوري. په کورم کې د روانو امنیو په اړه شیعه او سنی مشران نن په اسلام آباد کې سره جرګه شوي دي. پرون د بلوچستان پښتون میشتې سیمې خانوزی څلور لوی سرتیري له ډرایور سره وسلوالو په درازنده سیمه کې وژلې دي. د پیښې په سیمه کې امنیت څومره خراب شوی دی؟ په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورني غورزنګ د زنداني مخکښ علي وزیر د خوشکولو لپاره احتجاج شوی دی. په بونو کې د یو ماشوم د وژل کېدو پر ضد احتجاج دوام لري. یو احتجاجي وایي د دې هر څه اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریده چې نن د کرمې شیعه او سنی مشران په اسلام آباد کې سره جرګه شوي دي. دوی په خپل سیمه کې د امنیت په اړه بحث کوي. له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که اوریدونکو ته ووایاست چې دا جرګه پیل شوې ده او تر اوسه پکې څه ویناوې شوي دي؟
سلام تاسو ته، ستاسو قدرمن اوریدونکو ته. نن چې په اسلام آباد کې کومه جرګه وه هغه اوس پای ته رسیدلې ده. جرګه به د جرګې ګډون کوونکو هغوی دا اعلان وکړ چې سبا به هم دی په پېښور کې دغه جرګې ته دوام ورکوي. نن چې زه خپل هلته موجود وم او څومره ویناوې وشوې د دواړو غاړو د شیعه او سنی مشرانو لخوا، نو په هغې کې خوندي یو وار بیا چې کوم په جنوري په اورنې کومه معاهده شوې وه په کوهاټ کې، د هغې کې یو چې کومه فیصله وه چې سړکونه به خلاصیږي دپاره چینار هوټل او یا د پېښور ترمنځ چې کوم لوی سړک دی د هغې د خلاصولو غوښتنه وکړه. ځکه د دغې معاهدې باوجود دغه سړک تر اوسه پورې تړل شوی دی، بند دی. نو یو غوښتنه هغه وکړه. دویم دوی چې کوم دی یو بله فیصله کړې وه چې کوم په ټولنیزو رسنیو په سوشل میډیا باندې ځینې خلک اوی د سی او تاثر ورکی د شی او سنی ترمنځ د اختلافاتو، دغه سوشل میډیا دوی وچې څوک په دې کلاس لري دغه خلاف د ګامونو خستو باندې هم دی اتفاق وکړ. او درېمه خبره پکې دا هم وا چې کوم فیصله شوی و لکه د وسلو ټولو دغه پارلمان تر اوسه پورې یو لکه یو پروګرام یو پلان نه دی راغلی چې څنګه ودا کار کی. هغه ذکر هم شو چې هغه بارکم یو د سی او یو متفقہ شی راتل پکار دی. وګوره نن چې کوم جرګه وا اول په غزه کې شی او سنی مشران موجود وو، خودي اول جلا جلا غونډه وکړي او وروسته بیا دوی یو ځای غونډه وکړه چې پای کې د قومي سمله غړي هم د کورمنه وو. نو اتفاق هم په دې باندې وو چې کوم فیصله شوې دي هغه عملی شي، ځکه زنی پکې ګیلمن هم وو چې کوم فیصله شوی وي هغه تر اوسه پورې عملی شوی نه دی. خو یو مهم لکه نن چې کوم جرګه وکړه هغه دا چې دا داسې جرګه و چې په دې کې حکومتي کسان شامل نه وو. دا هم موږ ورېدل د ګډون کوونکو نه چې دوی یو دریم فریق دی یا نور خلک دي چې هغه شیعه او سنیان هغه د کورمې هغوی جنګول غواړي. نو دا هم یو اتفاق وو چې دغه خلکو مخاوني
طاهر خان صاحب او دوی به سبا پر سباس کوي نن خبر یو کی سبا ایجنډا څه ده غونډي
هم دغه ده چې یو د دې به نور شیعه مشران سنی مشران دی بخپل ځان له بیا کینی او سبا به هم دا نن چې کوم بحث شوی دی لکه داغه ته دای غونته غونډه وا سبا به دام کوي ګوره دې جرګه کې د دې هم دا وینا وا چې فیصله او موافقه چې کوم شوی دا هغه څنګه عملی شي په مکمل توګه ځکه ما دا خبر وکړه چې دیم دا خبر وکړه چې کوم فیصله پاره کې شوی هغه نه دی عملی شوی یو دویم دا چې دوی دا هم ویناو کې وویل چې دی خو فیصله وکړه لیکن هغه عملی کول ځنې کارونه د حکومت پر غاړه دي چې هغه حکومت پاره کې یو خپل رول لري او هغه عملی شي هغه نافذ شي نو یو دا خبره واخ ګوره دینن چې کوم میسج ورکول او پیغام ورکول غواړي وختل هغه دا و چې شیا او د سونی ترمنس مسله نشته او چې کوم د زمکو مسلې دي دا غي د حل طرف ته تل فقار دي چې دا غي نسب د تاسو رونه کې نن چې کوم جرګه په اسلام آباد کې وا هغه د یو شیا مشر په ځای کې و بیا دی اعلان وکړ چې سبا نه جرګه به هغه به یو سونی مشر په کور کې وي چې هغه یو بیلانس هم پاتې شو یو میسج ورکړي
او تر خان صاحب ورسته پښتنه مې دا چې سبا دوی کله رغونډیز د دې لپاره څه وخت ټاکل دي 2 بجې برابر
2 بجې سبا دی اعلان کړي سبا به 2 بجې په پیښور کې غونډه کوي او د نن خبرو رسته د خپل منځ کې مشورې وشي هغه به سبا وړاندیزونه تجاویز بیا د پیښور په جرګه کې الته پیښې 2 بجې ټیم دینن اعلان وکړ
ډیر مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او شتاسو د کورمی پاړه د سوي جرګې حال وړاندې کوو
دا مشال ریډیو دا
د خبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په دربن کې د وسلوالو په برید کې 15 تنه وژل شوی دي ځای پولیس چارواکي وایي چې په وژل شوی کې څلور د بلوچستان د لویز واک غړي هم شامل دي دربن د بلوچستان د پښتونمیشت سیمې جوب او د خبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان پر پوله پراته د سیمه ده چې د دواړو صوبو ترمنځ لوی لار پرې تیر شوی ده په دې سیمه کې وخت نا وخت وسلوال بریدونه کوي د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسجد د دې تازه پیش حال رکھوی
د ډیر اسماعیل خان ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په 13 ورځ مزدیګار مال 15 بجې په درابن کلاچۍ موړ سیمه کې ناپیژندلې وسلاولې په یو ګاډي ډازې کړې دي چې په نتیجه کې د بلوچستان لیوی سالور سرتیرو سره 15 کسان وژل شوي دي د ډیر اسماعیل خان درابن پولیسو ډي اس پی فضل الهي د دغې پیشه په براکښه مشال ریډیو ته وویل
او اول فیرنگ اس وغانا بعد دماغا اس وغانا باندے چلور دی لیویز وال دی چکان وال یو سی وال ڈریور سی موٹر اٹیکسی وال انجت بیٹ باڑی وے
د درازنده سیمه یو مشر مولانا اسلام شیرانای په درابن سیمه کې مخامخ شوی پیښه او د سیمه امن حالات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي
حالات خو د وټول ډیویژن کې دی خان خراب زبر زمور د خپل اصل درازین د تعلق دی هغه کې بیا هم پر نور علاقو په مناسبت باندې شه دي یو د مشخلګ په اتفاق دی او یو لږ په دې حالات ته خپل د حکومت ځخه د ټول خلکو کوم د تحفظ امید یا ختم شوی دی خپل د ځان د امید لپاره هغه دوی ته هم کوي استفاده په تدابیر هم کوي حالات بالکل تسلی بخش نه دي او جلګي هم لري کړي حکومت له خوا د امن په اړه خیر استعانت نه غواړي دا چې د خاروزي د خطر روان دي د دې د اړیکار دي یو شخص هغه سوې دي د هغه په څیر کې هغه چې د دې په ځای خام کې هغه د بخښ سرګاری مشن څو پر روان دي د زموږ په علاقه په درازین سره تر سوې دي دا په نو څه کوم مين دا په دغه دی په ډیره تر سوې دي کله چې مو ورته دی باندې اول د دې کو کړی دی یې کوشته دا کوم کړی دا په موګاړي اور خسته دا څنګه کسان بخښي ولې دي لور د دې دی ول دی دا یو سره ټکور
د ډیر اسماعیل خان درابن کلاچۍ موړ سیمه کې د بلوچستان لیویز بنې د برج زیماوري یا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
د خبر پښتونخوا له شمالي وزیرستانه به کورسوي کډوال وای چې د اف سي سرتیرو په ډزو د وجلسوي ماشوم د وژنې ضد احتجاج ته بدو امر کوي. په بکاخیلو کې میشت کډوالو احتجاج له هغه وروسته پیل کړو چې د جنوري پر 13مه د اف سي ځواک سرتیرو په ډزو د کډوالو د کیمپ یو ماشوم ووجلسو او بل یې ژوبل سو. کډوالو د بنو امیرانشاه ترمنځ سړک تړلې او د وجلسوي ماشوم مړی پر سړک یې شهید عمر وزیر نور حال راکوي.
دا لاغه ورسته چې د دوی په وینا د جنوري په یو درشمه اف سی زواک سرتیرو لخوا ډزو کې یو ماشوم وژل شوی یو ژوبل شوی دی. احتجاج کوونکو د وژل شوی ماشوم جسد پر سړک کې خودلې. دوی وایي چې اف سی زواک د غلطه د وسلوالو د لټون په نوم چپا وهلې وه چې د ډزو پر مهال یې د کډوالو ماشومان په نقشا کړل. د مداخل قبیله یو مشر ملک نکمال خان د غلطه احتجاج ته خپله وینا کې وویل چې حکومت فوز په خپل غیګه کې څنګه دوی وژني پر ځای د دې چې تحفظ ورکړي. احتجاج کوونکو سره د بنو او شمالی وزیرستان ضلعی انتظامیه او فوزی چارواکو د لومړی ورځ نه په وار وار مذاکرات کړي خو لا یې نتیجه نه دی ورکړې. د احتجاج یو بل ګډونوال ملک نثار خان مشال ریډیو ته وویل چې تر سو یې چې انصاف نه وي موندلې احتجاج نه ختموي. د ماشوم جسد هم تر هغې خاورې ته نه سپاري. د پیخې ککړو ضد د مقدمې دایرولو غوښتنه کړي.
بارینه رسا نمیشته مذاکرات ته کسونه روغلی وي. ایسی میرانشاه روغلی و، ایسی میرلی روغلی و، ایسی باکخیل ها روغلی و. مذاکرات نمیشته دغه نه راه وختن به وختن کیږي. کوم خپل خبره او تکسیس ولا چې د میشت دوی لاندې مطالبه دادي خپل مړی چې کیم دی د ایس کله میشته پیسې باندې نه خرته وي. میشته د دغه شهید ته انصاف ملاو شي. هغه انصاف مطلب دادای چې دغه ته د اف آی آر هویر کړی او دغه یونټ چې کیمت ودا بالکل دغه جینه بدله کړل شي او دغه د انکوایری وچاول شي. قاضی می سره چا په سنجیدګی سره مذاکرات ونه کړل. یو دا ډېر بډی د بانی کیند مخه توج دی.
د کډوالو دغه احتجاج پاړه په میرامشاه کې فوزی چارواکو چې رسنوی سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نمونه واخلي پرونه او نن بیا مشال ریډیو ته خپل دریس کې وویل چې د غلطه د وسلوالو زید کاروایی شوه خو په غلطی سره ماشوم د مرمۍ ښکار شوه. کډوالو سره لګیا دي هر ډول انصاف ډاډ یې ورکړي. د شمالی وزیرستان او بنو ضلعی انتظامیه چارواکو هم لکډوالو سره په وار وار خبرې کړي خو لا احتجاج کوونکي ورسره متفق شوي نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
په جنوبی وزیرستان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د پاکستان د پارلمان د پخوانی غړي علي وزیر د خوشکول غوښتنه کړې ده. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې علي وزیر سره ښکارا تعصب او توپیری چلند کېږي. علي وزیر د تیر کال په اگست کې په اسلام آباد کې د موټر د ټکر په تور نیول شوی و خو وروسته هغه د پنجاب او بیا د سند په بیلابیلو ضلعو کې بند کړل شو. نوموړی اوس د بلوچستان په حب کې بندې دی. د هغو ضلعو ډپټي کمشنرانو په عدالت کې موقف وړاندې کړی چې که علي وزیر خوشی سي عامه امنیت ورسره خرابېږي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان او د علي وزیر وکیل دا په مفروضو ولاړ تور بولی. اشتیاق مسید نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مشرونه حکومت نه د علي وزیر د خوشي کول غوښتنه کړې ده. په داغه برعکس د ضلع پاکستان پیپلز ګوند مشر امان الله وزیر ویایي
علی وزیر کله یو صوبې تړل کیږي او کله بل صوبې تړل کیږي. د علی وزیر د گرفتاری خلاف او تیر ورځې کوم په سولي وزیرستان کې د خوشی کېدو لپاره یو بھرپور احتجاج وو چې په هغه کې ټول ولس او ټول سیاسي ګوندونو برخه اخیستې وه. نو د دې جرم د هغه صرف دا دی چې علی وزیر د خپل آئینی قانوني جمهوري حقوقو او په خپل علاقه کې د امن د غوښتلو اواز پورته کوي، د هغې پر ضد باندې دوی په جیل کې ساتلې دي. نو زه د ملک د اعلی چارواکو نه دغه مطالبه کوم چې د علي سره کوم روان ظلم زیاتې دي، هغې دې فوراً کړلی شي او علی وزیر ته خوشې کړلی شي.
د ضلع یو مشر ایاز وزیر ویایي چې حکومت په غیر قانوني طریقې سره علي وزیر په زندان کښې سوتلی دی. سویلی وزیرستان ضلع د قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر ویائی چې حکومت په غیر قانونی طریقے سرا علی وزیر په زندان کښې سوتلی دی او په دغه برعکس و په قومی اسمبلی کښې خبرې کوي.
لکه څرنګه چې په ټول ملک کې څراون دي او د څرنګه چې نن سبا کې حکومت یا اسټیبلشمنت دي چې دوی ته څوک ان پسندیده وي یا سره داسې قسم سلو کېږي. علي وزیر لاوازې چې دی دلته ته ونیو په هغه ټایم تڼا ته ورته راغلی و، دا دی د یو اکسیډنټ شوی وزنې نو هغه ګاډه یا هر څه مکتلي دي په هغه ټایم دی. نو پانه باندې چې دی تڼا کې و بیا جیل ته یو واړه، بیا پانه بعد مختلفې ایف آی آر دا شنه سرچ کړل. نو دا ډېر غیر قانوني بالکل زیوتای لګیا دی ور سره. لکه څرنګه چې د پاکستان تری انصاف سره لګیا دی، هغه د ده سره هم لګیا دی. دغه موږ مذمت کی انشاءالله چې زه د اسمبلی په فلور باندې هم دا کیسه کوم، خو نیکسټ موږ د کارکنونو سره او هغه سره موږ په خپل رتا کې یو څه قسم احتجاج هم کوو. انشاءالله پاک زه دلته موجود وم.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلی دي چې که حکومت علي وزیر زر د زندانه خوشی نه کړي، بیا وې د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوست پورې کول باندې به مجبور وي. یو دا دوي چې علي وزیر دا وخت د بلوچستان صوبې حب ضلع په درې ایم پی او مقدمه کښې په زندان کښې باندې دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري ملازمینو اتحادیې د پنشن د اصلاحاتو خلاف خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی او اعلان یې کړی دی چې د فروری پر لسمه به په اسلام آباد کې مظاهره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د وفاقي حکومت لخوا د پنشن د اصلاحاتو په نامه د نوي کال د پیل راهیسې د سرکاري ملازمینو په پنشن او نورو مراعاتو کې د کمی اعلان شوی دی. شاهین بډنیرای په دې اړه رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د آل گورنمنت امپلایز گرین الائنس یا اگیگا په نامه د سرکاري ملازمینو د اتحادیه مشران وایي چې د فروری په لسمه با په اسلام آباد کې د ټول پاکستان د سرکاري ملازمینو په احتجاجي مظاهره کې برخه اخلي او د خپل حق لپاره به غږ پورته کوي. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د اتحادیه د ایگزیکٹیو کونسل غړی او د پرائمری استادانو د اتحادیه صوبائی مشر عزیز الله خان ویل چې دوی د اصلاحات ردوی او پرزده د احتجاج لپاره تیارې نیولې دي.
اوس اسلام آباد کې چې د پنشن ریفارمز په حواله باندې کوم احتجاج کیږي، دا غي د پارنن غونډه و د ټول خیبر پختونخوا ر تنظیمونو، چونکه دا پنشن اصلاحات چې کم دي نو زیات تر د وفاق نه کیږي او راځي، نو اسلام آباد په سطح باندې د ملک په سطح باندې یو احتجاجي درنه د 10 فروری باندې دا غي د پاره تیارې شروع دي په ټول ملک کې، دغه خیبر پختونخوا ملازمینو نن ټول تنظیمونو موجود و داږي گا خیبر پختونخوا پلیټ فارم باندې، او په 10 فروری باندې با د خیبر پختونخوا په زرګو ملازمین د اسلام آباد ته د درنی د پارزي
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب تیر کال د نومبر په شپږمه په کراچۍ کې د فیوچر سمیت په نامه یو غونډه تویل چې د کال 2025 د پیل راهیسې با سرکاري ملازمین یا کارمندان د سرکار لخوا د پنشن حقدار نوي. نوموړي زیاته کړه چې اوس به ملازمین د خپل میاشتنی معاشونو څخه د خپل ریټایرمنت فند جوړي، خو سرکاري ملازمین د خپل معاشي قتل بولی او ادا کوي چې حکومت دا هر څه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF په وینا کوي. په دغه اړه په بونیر کې د یو سرکاري سکول پرنسپل نصر الله زیب وایي چې باید حکومت د اصلاحاتو په نامه هغې له خپلو حقونو بے برخې نه کړي. نوموړي د خپل غوښتنو پاړه ویل
څومره اډ هاک الاونسز چې دی هغه د ریګولر پنشن کې شامل شي، مطلب دا دی چې دوی اوس د دې اصلاحاتو په نوم باندې دا الاونسز د پنشن نه کټ کوي. دغه شان زمونږ جی پی پانو دی او سی پی پن نوم ولې خې دی، نو د دغه سی پی پن خاتمه دی وشي هغه جی پی پن دی بحال کړی شي. د سرکاري ملازم نه په هر میاش کې د گریډ مناسب ست تنخواه حصہ کټ کیږي، هغه د هغه په جی پی پن کې جمع کیږي او په هغه باقاعده انټرست راځي. سرکاری اداری چی دی دا غی نچکاری چی دا پرائیوټایزیشن روان دی، نو دا سلسله دی بند کی.
په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمینو د جنوري په 22مه او 23مه هم په پیښور کې د صوبایي سملې مخې ته احتجاجونه کړي وو. د سکولونو د اتحادیې صوبایي مشر عزیز الله خان وایي چې صوبایي حکومت هم د دوی دوه الاونسونه ختم کړي دي. نوموړي د حکومت سره د مذاکراتو په اړه ویل
تر ماخام پورې منګ دی کې ټول سرکاري ملازمین موجود وو، د حکومت د طرفه اس قسمه د مذاکرات او خبره یا داسې غرانه لنګ کې انتظامی خپل کوشش کولو چې زه روډ بندون انتظامی کوشش ته چیر مذاکرات وشي او روډ کولو شي مذاکراتي او روند پکو شو. هغه سپیشل سیکټری فائنانس سره چونکه هغه چیر ماته صرف دا ویل شو چې دا ډیمانډز نوٹ کا نور فیصله به مشران کوي او بیا به راغواړي. نو بیا په 23 تاریخ باندې هم ملازمین روتل، بیا پاغي باندې ډېر بدترین شیلنګ شو. دا شیلنګ ما نتیجه کې احتجاج چې اون هغه پوسپون کړی شو تر مازیګر.
حکومت د ملازمینو د غوښتنو په اړه تازه سند ویلې، خو د خزانه وزیر محمد اورنګزیب تیر کال د نومبر په میاشت کې د اصلاحاتو اعلانولو پر مهال ویلی وو چې د پنشن موجوده نظام هر کال په وفاقي حکومت خوا او شاد د 100 بلین روپو بوج چي. نو موري زیاته کړې وا چې د اصلاحات د لګښتونو د کمولو او اقتصادي ثبات د ود لپاره د حکومت د پراخ استراتیجی یو برخه ده.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ار لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، ټولواله خلک د سی پورته کړي کلاشن کو غاړه ساتولې څنګه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زموږه او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. د خبرونې نیمایي ته رسیدلیو. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. نن د کرمی شیعه او سنی مشران په اسلام آباد کې سره جرګه شوې ده. د جرګې غړي رضا حسین نن مشال رادیو ته ویل چې له دواړو غاړو 14 مشران په کرمه کې د پایدار امن لپاره خبرې کوي. دغه پاوینا په جرګه کې حکومتي چارواکي نسته، بلکې خلکو پریکړه کړې چې پر خپلو مسایلو په خپله خبرې وکړي. د ډیرا اسماعیل خان پولیس وای چې نامعلومه وسلوالو پرون په درابن کلاچی موړ سیمه کې د بلوچستان د لیویزو د څلور سرتیرو په ګډون 15 کسان وشلې دي. د درابن پولیسو ډی ایس پی فضل الهی نن مشال رادیو ته د پیشي په اړه ویل چې پرون مازیګر مهال د بلوچستان لیوی سرتیری په یو ګاډي کې ډیرا اسماعیل خان ته روان ول چې نامعلومه وسلوالو په درابن سیمه کې ور باندې ډزې وکړې. فضل الهی زیاته کړه چې پولیسو د پیشي پلټنی او د سوال د لټون عملیات پیل کړی دي. د حملې ذمہاري تر اوسه پوری چا نه ده منلې. له شمالي وزیرستانه به کور سوي کډوالو د بګاخیلو په کیم کې د یو ماشوم د وژنې پر ضد احتجاج ته د امر کړی دي. دا کډوال وایي د جنوري 13 د اف سي ځواک د سرتیرو په ډزو یو ماشوم وژل سوی او بل ژوبل سوی دي. احتجاج کوونکو د وژل سوی ماشوم مړی پر سړک کې شي او وایي تر هغې به یې نه شخوي چې په هغه وژنه کې ککړ کسان نه وي نیول سوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان ویلي ک د پاکستان ریاست غواړي چې په هغه هیواد کې ترهګري ختم سي، نو د شو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر له پالیسۍ د لاس واخلي. نوموړي پرون په پېښور کې یوې غونډې ته وویل چې پوځي عملیات د مسلې حل نه دی. د پاکستان پوځ او حکومت د ایمل ولی خان د څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی، خو مخکې بیا بیا ویلي چې د وسلوالو پر ضد یې بې توپیر عملیات کوي او دا چې په هغه لار کې ګڼ سرتیري قربان نسوی دي. عملګری ملتونه وایي د پاکستان حکومت باید هغه افغانان افغانستان ته ستانه نه کړي چې ژوند ته خطر دی. په پاکستان کې د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویاند قیصر خان اپریدی پرون مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت پر هغه پریکړه خبر دی چې وایي په اسلام آباد او راولپنډی کې به افغان کډوال نسی او افغانستان ته به ستنوي. د پاکستان حکومت د جنوري پر 8 په یو پریکړه کې چې متن یې مشال رادیو ته رسیدلی ویلي چې د امنیت ساتلو لپاره به نور په راولپنډی او اسلام آباد کې افغان کډوال اوسېدو ته نه پرېږدي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د پاتې رپورټونو پر لور، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هیواد ته د کاناډا، مکسیکو او چین د محصولاتو پر وارداتو تعرفې لوړې کړې دي. ډونالډ ټرمپ تر دې وړاندې ګواښ کړی و چې که د یو شمېر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو د قاچاق مخه ونه نیول سي، نو پر دغو هیوادونو به لوړې تعرفې ولګوي. کاناډا د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د امریکایي محصولاتو لپاره تعرفې لوړې کړې دي. تفصیلیا په دې رپورټ کې اورو.
د سپینې ماڼۍ چارواکو اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فنتانیل قاچاق او امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ له امله د رامنځته شوي ملي بیړني وضعیت په غبرګون کې له کاناډا او مکسیکو څخه پر وارداتو 25% او د چینایي توکو پر وارداتو 10% تعرفې لګولو امر کړی دی. دا فرمان به د سه شنبه لورځي څخه عملی شي. د سپین مانی د معلوماتو له بخې دا فرمان د شنبه په ورځ صادر شوی او لمخي د کاناډا د انرژي پر محصولاتو 10% تعرفه وضع کیږي، خو د مکسیکو د انرژي په وارداتو به 25% تعرفه ولګول شي. ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی و چې که د یو شمېر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو لکه فنتانیل بهیر ونه درول شي، نو پر دغو هیوادونو به سختي تعرفې ولګوي. هغه د فبروري لومړۍ نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې وه، څو پر چین، مکسیکو او کاناډا فشار راوړي چې د فنتانیل د قاچاق او غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. د ټرمپ د حکومت چارواکي وایي فنتانیل له چین څخه قاچاقیږي او بیا د مکسیکو او کاناډا له لارې امریکا ته رسیږي. د پریکړې د کاناډا او مکسیکو مشران غبرګون ته مجبور کړل او هغوی د متقابلو اقداماتو ژمنه وکړه. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د شنبه په شپه اعلان وکړ چې اوتاوا به هم پر امریکایي توکو 25% تعرفه ولګوي او د امریکا خلکو ته خبرداری ورکړ چې د ټرمپ دا اقدامات به هغوی ته منفي پایلې ولري. شغلی ترودو چې په یو خبري ناسته کې خبري کولې وویل اوتاوا به پر امریکایي محصولاتو د پنځوس میلیارد کاناډایی ډالرو چې یو سل اووه میلیارد امریکایي ډالر کیږي تعارفې وضع کړي. د هغه په وینا پنځه ویشت سلنه تعارفه به چې ارزښت یې دیرش میلیارد کاناډایی ډالره کیږي پر امریکایي محصولاتو د سه شنبې له ورځې عملي شي، یعنې هماغه ورځ چې د ټرمپ تعارفې نافذي شي، او د پاتې یو سل پنځه ویشت میلیارد کاناډایی ډالرو پر توکو به په راتلونکو یوویشتو ورځو کې تعارفې ولګوي. د مکسیکو ولسمشر کلودیا شینباوم هم د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له احساساتي غبرګون پرته به د امریکا پریکړې ته تر ضرب الاجل پورې انتظار وباسي. میرمن شینباوم د خپل حکومت د اقتصاد وزیر ته لارښوونه وکړه چې د مکسیکو د ملي ګټو د دفاع لپاره د تعرفو د وضع کولو په شمول متقابل اقدامات وکوي. په واشنگټن کې د چین د سفارت ویاند وویل چې د امریکا لخوا پر چینایي وارداتو د تعرفو زیاتوالی د نړیوال تجارت د سازمان قوانین شدیدا نقضوي، او ټینګاري وکړ چې سوداګریزي جګړه هیڅ ګټونکې نه لري. ترامپ د تعرفو د لګولو لپاره د نړیوالو اقتصادي بیړنیو اختیاراتو پر قانون استناد کړي چې ولسمشر ته د بحرانونو د حل لپاره ځانګړي واکونه ورکوي.
په دې وروستیو کې د افغان جنو د زده کړو په ننګه د ځینو لوړپوړو طالب چارواکو له څرګندونو وروسته یو شمېر نجونې او میرمنې وایي طالبان باید د دوی د زده کړو په تړاو عملی اقدامات وکړي. دوی وایي دا ستونزه د طالب چارواکو ترمنځ په ناندریو او اختلافونو نه حلېږي. پر افغانستان د طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو بیا واکمنۍ کې نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې دوی باید بې ځنډ افغان نجونو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټیز حقونه ورکړي. تفصیلي په دې رپورت کې اورو.
دوی دې خپل لا اختلافات ټول پرې دی او موږ ته د زده کړو اجازه راکړي.
د خونځي له زده کړو یو به برخې شوی او د لوګر ولایت اوسیدونکو ده. دا چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خپور شي، وایي د طالبانو مشرتابه باید د نجونو د زده کړو په تړاو عملی اقدامات وکړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مخکې لدې نه چې طالبان راشي په خوانځي ته تلم زده کړې مې کولې، خو اوس مونږ د زده کړو وخت رانه تیریږي او دوی هم دومره یو چارواکی یو څه وایي او بل چارواکی بل څه وایي. هیڅ د دوی هم سر او بور معلوم نه دی. دوی دې خپل لا اختلافات ټول پرې دی او مونږ ته دې د زده کړو اجازه راکړي.
د کندوز پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي پخوانی محصله چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې لامل پر راپور کې یاد شي. په دې اړه وایي
خبرونو کې اورم چې یو چارواکي خفګان ښکاره کړی. دا خفګانونو اظهارول څه ګټه لري؟ داسې خفګان او داسې احساسات خپل یو عام انسان هم هر وخت کې بیانوي. دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وخایي.
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو ګڼ خبرګونونه راپارولې او لاس په لاس کېږي چې نوموړی پکې د نجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې په ژړا کېږي. عمری وایي که د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته دا ومنله چې نوموړي دا څرګندونه د سلواغې پاتمه خوست ولایت کې د نجونو په وی مدرسه کې کړی دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنګزي هم ویلی و چې د نجونو پر زده کړو بندیز مونږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. د نجونو د زده کړو په تړاو د عباس تنګزي له روسیو څرګندونو وروسته زینو کورنۍ او رسنوي او یو شمېر ټولنیزو فعالانو له افغانستان د نوموړي د وټلو پاړه خبرونه خبره کړل، خو په خپل عباس تنګزي به له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د افغانستان کې د طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته پر افغان جنو هر ډول زده کړې بند کړې او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي د نجونو له زده کړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی.
یو د عادي خلکو شکایت ده او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او د هغه څوک چې حکومت په لاس کې لري د نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې ده دی ته د ویلو پرته عمل پکار دی. دوی که په څه شي باندې باور مندي او خپل هم مشروع حاکمیت نه دی او سره د هغې هم په نورو د اولاد اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي دا ګناه ده د خطا ده د غیر اسلامي عمل ده.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څو باندې درینی مکالونو واکمنۍ کې نړیوال ټولنې ملګرو ملتونو په ځانګړي توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید لزند پرته افغان جنو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټي حقونه ورکړي. خو طالبانو بیا ادعا کړي چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د روان کال د جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښکاره په کې نجونې له زده کړو منع شوي، او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیز حقه محرومي شوي دا یوه تراژیدي او ناورین دی.
د پاکستان حکومت له پلازمین اسلام آباد او ورپور شار راولپنډۍ څخه د افغان کډوالو نیولو او افغانستان ته ستنولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه د جنوري پر 8 سوی وه او د فروری پر لومړۍ نیټه په ډاګه سوې ده. د پاکستاني حکومت د کار په دې شارونو کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي دي. په دې کې هغه کډوال هم شامل دي چې د ژوند خوندي کولو لپاره غربي هیوادونو ته پته کړل دي. له دوی څخه ځینو مشال یو تو ویلی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند ته خطر دی. تفصیلی راشد خټک راکوي.
د پاکستان حکومت په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغانانو بیرته افغانستان ته لګلو او ځینې نورو د اسلام آباد راولپنډۍ نه وستلو پریکړه کړې ده. د پریکړې تر مخه هغه افغانان به بیرته افغانستان ته لګل کیږي چې افغان سټیزن کارډ یعنی ای سی سی ولري. البته د پروف اف رجستریشن کارډ یعنی پی او آر لرونکو ته تر 10 جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه شته، خو دوی به هم د اسلام آباد راولپنډۍ نه وستل کیږي او د ملک نورو سیمو ته به لګل کیږي. کوم دریم هیواد ته د تلو لپاره پاکستان ته په عارضي توګه راغلي افغانان هم تر 10 مارچ پورې د اسلام آباد راولپنډۍ نه وستل کیږي. د ځینو رسنیو د راپورونو تر مخه دا پریکړه د وفاقي کابینې په غونډه کې په 10 جنوري وشوه، خو په دې پلان تر ډیر وخت رسې کار روان و. او تیر کال په 26 نومبر په اسلام آباد کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د لاریون په مهال د کورونا چارو وزیر محسن نقوي هم اعلان کړی و چې نور به په اسلام آباد کې افغانانو ته د اوسېدو اجازه نه وي. هغه د دې وجه امنیتي ستونزې ښودلې وې. په اسلام آباد کې اوسېدونکي افغانان وایي چې د حکومت پریکړې د ویرې او اندېښنې سره مخ کړي دي، ځکه چې پولیس نیسي، اسناد یې ګوري او په کورونو یې چاپې وهي. خو د پولیس یو چرواکي جمشید خان مشال رادیو ته وویل چې دوی صرف بی اسناد افغانان نیسي. افغان کډوال مرضیه حفیظي مشال رادیو ته وویل چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو نه پس چې کوم افغانان پاکستان ته راغلي دي، د هغوی بیرته افغانستان ته لیږل به دوی د جدي خطر سره مخ کړي.
پاکستان که موقع خپل پریکړه لومړیتوب کاری نه دی افغانستان ستونزې نه دی افغانستان د خلکو هغه مشکلات چې دوی به ورسره مخامخ کیږي افغانستان ته په ګرځېدو سره دا ورته مهمه نه ده. دوی خپل موقع پالیسی جوړه کړې ده. هغه افغانان چې هغوی په 13 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی ده، ښځینه فعالینې دي، ښځینه خبریالانې دي، یا کوم کسان چې د څارنوالۍ په برخه کې کار کړی دي او مختلفو نورو برخو کې چې د هغوی ژوند واقعا نجدی گواخ سره مخامخ ده، یو کوغوی افغانستان ته استانشی ژوندۍ نه پاتې کیږي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو د کنټرول لاندې کار کوي 13 میاشت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې پاکستان د اسناد لرونکو کسانو په شمول 800 افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په اسلام آباد کې د بکرشو افغان ژورنالیستانو اتحادیه پخوانی مشر محمود کوچی مشال رادیو ته وویل چې د حکومت د پریکړې نه پس اسناد لرونکي او بی اسناده ټول افغان کډوال په ویره کې دي او ټول ډېر زیات اندېښمن دي.
اکثر افغانان موږ دلته وینو چې په تیښته دي، غواړي د دې خاورو نه ووځي، خو دوی به د ډېرو سرګردانو سره هلته مخامخ شي. یوه خبره دا ده چې اسلام آباد ورته لنډ په دیو چې دوی په لنډ په لنډه تلل، دغه سفارتونو کې به خپل انټرویو ګانې او ځینې نور مسایل حلول چې دا ورته ستونزمنه ده. او بل دا ضمانت هم نه شي کېدی چې په هغه خاورونو کې چې دوی نه وي هلته کډوال کېږي، هلته به د دوی وضعیت څنګه وي، هلته به د دوی د ایستلو فرمانونه هم صادرېږي که نه.
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی مشال رادیو ته وویل چې دوی د حکومت په پلان خبر دي، ځکه چې یو شمېر افغان کډوال نیول شوي او ځینې بیرته افغانستان ته لیږل شوي هم دي.
زمونږ د غوښتنه د حکومت نه چې دغه خلکو کې بعضې داسې خلک دي چې هغوی د ډېرې مودې نه دلته کې په راولپنډۍ او په اسلام آباد کې ژوند کوي، باید چې دوی ته ټایم ورک لري شي چې ظاهره ده چې دومره وخت نه دوی دلته کې اوسېږي، نو دومره زر هغوی نه شي کوی چې دلته نه لاړ شي، ریلوکیټ شي یا بیرته افغانستان ته لاړ شي. او په دې انډاکومنټډ خلکو کې داسې خلک هم شته دي چې هغوی ته د انټرنیشنل پروټیکشن ضرورت دی، د هغوی که افغانستان ته بیرته لاړ شي نو هغوی ژوند ته هلته خطر کېدای شي. نو موږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې لکه څنګه دوی د تیرو څلوېښتو کالونو د افغانانو مېلمستیا کړې یا هغوی سپورټ کړي باید چې دغه سپورټ حکومت جاري وساتي.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د ارکامو تر مخه په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدونه پس تر شپږو لکو پورې افغانان پاکستان ته راغلي دي. په دوی کې ګڼ شمېر هغه دي چې اروپا، امریکا او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد راولپنډۍ کې میشت دي. په کال 2023 کې د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان هغه وخت لنډمهاله حکومت د بی اسناده بهرنیانو ویستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر اتو لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر ضلع چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته یې په باړک کې په سلګونه اکړه مځکې هوارې کړي دي او کروندګرو ته یې تخنیکي مرستې او تخمونه ورکړي دي. خو ځای کروندګر وایي د دوی ډېرې ستونزې لا هم پر ځای پرتې دي. دوی وایي چې حکومت باید په دې برخه کې لا څه وکړي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ لري.
د خیبر ضلع زراعت محکمې ډیپټی ډایرکټر زیول اسلام دا وړ مشال ریډیو ته ویل چې دوی په باړه کې د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته په سلګونه اکړه ځمکې هوارې کړي او ځینې فصلونه او سبزی پکې په لوی مقدار کې شوي او کروندګرو یې نه یوازې ځایي مارکیټونو ته بلکې بهرنی مارکیټونو ته یې هم لیږدول پیل کړي.
دادل په باړه کې ایریا زیاته شوه د ماټرو 50-60 کړه ایریا ورا سے دجه پماټرو باندې خلکو وکړل او دا زله ایکسپورت شروع شو. ان شاء الله دا زله ایکسپیکټډ دجه مونږه 20000 کی جی ټماټر ورا سی چې ایکسپورت شي بهر ملک ته. په دې کې ای کوالټی ویجیټیبل چې کوم دا دیته او چاته وی لکه فیل نه ته او چاته وی ایکسپورټر چې کوم دا 320-330 روپے ماټر کیلو پو دیتا اور کوي پغا کې په فیلډ کې مده خلکو ته خاين کمرا واند فلوري کلچر گریډولز ګول چې کوم دا مونږ پیدا کړ مارکیټ ته ورسېدو. دې نه علاوه په جمرود سایډ باندې مونږ مشروم پیدا کړ مشروم مارکیټ ته ورسېدل. سن فلاور ډېر خلک په خلکو پیدا کړل وې ونه مارکیټینګ او شو خلکو په تیلا ته او باسل او په بڑا کې ته غنیا ولاګېدل.
نوموړي ویل چې د زیتونو باغونه هم لګولي او چې په کومو کې قلمکاری کړې وه هغې میوه ورکړې او دې نه د خوړو د تیلو ویستلو ماشین هم ورته لګولی.
مونږ زیتون څه په 300 اکړ باندې باغونه زیتون ولاګول او 60000 مونږ ځنګلي په تیرا سایډ باندې مونږ ځنګلي بوټو کې مونږ قلمکاری وکړله. و دې سره سره خیبر ته د زیتونو ماشینار ورسېدو چې په زیتونو ماشین سره به مونږ انشاءالله روان کالنا مونگا پروڈکشن چکم دے زیتون راشی پابند میں مونگا تیلا او باسو دے مونگا اصل کے دا سیدا چے ایف او دے مونگا جائنٹ وینچر دی دے اگریکلچر والا دے ایف او لا او مونگا اگریکلچر مختلف دے محکمہ اگریکلچر ٹریننگ ورکاو او ایف او چکم دے آغا تخمونہ ورکاوی
دے باڑے تحصیل یو کروندگر گل فراز اپریدیویل چے دے باڑے پو اکاخیلو اور سرا جوختو سیمو کی زمکی ہوار کڑل شوی او زیات فصلونا پرے کر شوی. خو په کار دی په نورو کومونو کې هم داسې کارونه تر سره شي.
یقینا چې د زراعت ولا خو کار کوي فصلونه ډیر کیږي غنم شو جوار شو پیاز شو نورې سبزی شو او مونږ د زراعت ولا ته دا اپیل کوو چې لکه څنګه د کوخلو قوم کې تاسو کار کوو چې دا شندې سپای کوم دی او شلوبر دی او ملک دین خیل دی چې دا زمیدارانو هم تاسو د نورو کومونو زمیدارانو هم تکړه شي او زراعت که په خپل خپل باندې ودرېږي. نو د مونږ خو ډېر زیات توان شو ځکه چې زمکه بنجر پاتې شوې او هغه بیا جوړول او تخمونه چې موږ سره کن تخمونه و هغه ختم شل ځای شو. توان خو پلاکاو توان شوی دی خو لکه اوس هم څه زمکه بنجرې پرتې دي. نو مونږ د زراعت ولا ته دا اپیل کوو چې کومه زمکه بنجرې پرتې چې مونږ ته دا اواري کیو.
د خیبر ضلع په باړه کې یوې اوږدې مودې پورې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي. هلته کرفیو وه او خلکو ترې کډې کډې وې او پټي شاډ شوي وو او زراعت پکې متاثره شوی وو. په باړه تحصیل کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي وو او بیا په 2018 کې سرته ورسېدل او کډوال ورته راستانه شوي. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونه او پولیس ادا کوي چې تر اوسه یې په باډه کې حالات کنټرول کړي او یوازې د تیرا په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د روژې له راتګ سره د صوبې غریبو کورنیو ته مالي مرستې ورکړي. د اعلی وزیر په مشرۍ سوې د صوبایي کابینې غونډې منظوري ورکړې ده چې هرې ناتوانې کورنۍ ته به 10,000 روپۍ ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د راغلي ګرانۍ له کبله ولس او په ځانګړې توګه غریب خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا یو شمېر کسانو د حکومت ته دې ګام هرکلی کړی دی، خو ځینې بیا وایي چې په دې ګرانۍ کې 10,000 روپۍ هیڅ هم نه دي. د مشال لړۍ خبریال شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
دا جمعه په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سردار علي امین خان ګنڈاپور په مشرۍ د حکومتي کابینې غونډه کې د یو شمېر نورو پریکړو ترڅنګ د پریکړه هم شوې چې راتلونکي روزې میاشت لپاره به د صوبې هر یو یونین کونسل کې 15,000 بېوسله کورنیو ته د کورنۍ په سر 10,000 روپۍ مالی مرستې ورکول شي. دا چې د صوبې دغه بېوسله اولس د حکومت دې ګام ته سرنګ ګوري، نو د پېښور او چارسدې ترمن د سفرلو ګاډي چلوونکي فضل مولا وایي چې تیر کال هم دغه ډول اعلان وزیر اعلی کړه وو، خو د په شمول ډیرو غریبو ته نو ملو شوی
راځي د حکومت کې اعلان کړو او د 10,000 روپو هغه روان دي چې کم دي مستحق کسانو ته ملو نه شي. مونږ خپل مستحق یو، دا سړي ډیر غریبانه دي او چاته هغه 10,000 روپۍ هم په صحیح طریقه نه دي ملو شوی. اونم لیدلې چې څه طریقه او شو په څه طریقه باندې ورکړي شي، نو بس مهرباني به دا وي چې حقدار ته خپل حق ورسي او مستحق کسانو له ورک او بل گرانی دا دیخوا دا بجلی بیلونو تاو گورا منگایا تاو گورا خرچی ری رزیاتی نو بس قدا چی دی غریبانانو سر ریلی بوشی او دا روپیه بیام کمی دی او زا چی پسی طریقی ورک لیشی او ورسی کنا.
علی حضرت چی دا پیو یا شودو دکانی دی وای پله 10,000 روپیه نن سبا میاچ سرنگ تیریگی چی کم گرانی دا وقت روان را نو 10,000 روپیه خود یو کور دروز خرچه دا
دیخوا دا کور والو فیسون از سکول دیخوا چی کم دینو دا بیلونه دا گیس بیل شو دا بجلی بیل شو راشه گور بجلیشتره نا گیشتره نا نو سپی پا 10,000 سکیگی یو ترول اولو شو او یو تیم بولی شو 5 کیلو نو پا دی نو پا دی خو میاش نی تیریگی پا دی میاش تیریگی تاسو پی خیر دی خپل حساب کتابو که که پا دی 10,000 دا چا یو غریب سڑی وقت تیریگی دی خواب دیاریم پره دی نو دا بس ٹک تا منگه منه نا کهو ٹک تا چه اعلانو نا کهی حکم دی پی غریب سڑی تا سف ایدارا من خیسمو نلی دلو.
خان نازی خواهی تیر کال روجه که دغه حکومتی مالی مرستی ترلاسه کرده خواهی باید حکومت دا صحی پلتن ورستو غریب و بیوزده کورانه پا گوتا کی او حقی ته پا کور که ورکلی
کمی لو شوی دی او دا راغه خو دا غری چې غریب سړی سره دون امداد کی سمو خو پخپل سو بس دست نشته چنچې چره وو بس دوری اشترا او دا د رمضان دا پیکټ چې دا وزیر اعلی صاحب کړي نو دا ډیر خو کړی دی زه خو خبره دا عوامو ته حقدار ته چې دا شی ملو شي هل دا رته نه چې کم کمزوري بیا خلکو ته دا ملو شي نو خو خبره
دی. دا وزیر اعلی په مشره شوی دغه کابینه غونډه کې د دې پریکړه په حق له حکومت وای چې غرض یې ټول به وزلو ته دغه پیسې په وخت ورسول دي. وای په مرټ به د دې ټول خلکو یو لیس یا نوملړ جوړول شي او د دې مانیټرینګ یا سارن لپاره وزیر اعلی هاوس کې اوسانګه هم دوی جوړوي چې دغه درمزان ریلیف پنوم د پیکج سارنه وکوي. وزیر اعلی د صوبایي اسمبلی اولسي استازو ته وینا کړې چې په دې لړ کې د مستحق کسانو نوملړ جوړولو کې خپل کردار ولوبوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږیست. په خبر پښتونخوا کې په نشو د روږدو کسانو د علاج مرکزونه وایي چې په دې صوبه کې ډیر ځوانان د نشو لور ته روان دي. دوی وایي د حکومت او مور پلار نه پاملرنه، بیروزګاری او په اسانه نشو ته لاسرسی د دې سبب سوی چې ځوانان په نشو روږد کیږي. اسرار الله مومن دې موضوع ته کتنه کړې ده.
لونډی سره باندې سې لاړم، بس یو ملګری د لارې ملګری ونو هغه دی ته نشه کې موتی ما یا
هویا. دا خبر پښتونخوا د سوات ملک آباد کلی 15 کلن ارسلان عمر دی. ارسلان د ورور او پلار درې وړه په نشو اخته دی. ارسلان د 14 کالو وو چې د آیس، هیروینو او چرسو نشې یې پیل کړی. نوموړي د جنوري په 15 مشالې ډوته ویل چې دوی په کلی کې د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وای نشه روسته له غو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګول او ورته به ویل چې ته نشه کوي. ارسلان وای خپل خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته به ویل چې د نشې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وای په خپل پیسو به یې ځان ته نشه خستا. نو موړ وای چې کله هم غم خادې ته لاړ شي نو خپلوان جی له د سره خپل بچی لوبوته نه پرېږدي.
نو جی دغه پر خودل به راته نشي راته نشي د جتا د نور راته نشي اني دغه چیزه ور ډیر لري مو خو نږدې به راته نه پر خودل بس ما ته بس پک کتر جی په لار بوته مو اذن نشي دی نشي زبې به ما وی وی دز به راته زس پک پخ کر په خانه دان کې بم سپګم د چا برابر نه سپید پاروم نو نو
همدار اڅرګندوري د سواد منګلور سیمې 25 کلن شهزاد هم کوي. شهزاد په 13 کلنۍ کې لومړی چرسو بیا هیروئن آیس او نورې نشي شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې. شهزاد د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې کله ورته نشه نه ملاويږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي.
نشه نه سي ته نو بیا لکه نه کیږي په اړه هر ورس کوي کنه تکلیف ډی لکه بیا خپل مخ کې لکه مونږ چې به دغه نشه کول نو دردونه بو تکلیف په واوري او هغه له خو بو کته کدار سي دي کنه بو پیسې بو ولکه ته نشه بو کوله.
ډاکټران وای د آیس هیروئن او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغیز کوي او آن سړی تر لیبنتو برسولی شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سواد کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوی ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د اتیا کسانو علاج روان دی چې زیاتره ځوانان دي. نوموړی وای نور هم ډېرې ځوانان په نشو اخته دي خو دا دومره وس نه لري چې درملنه یې وکړي. ریاست د خبر پښتونخوا په مخدره موادو د روغدو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړی هم دی. وای په دې صوبه کې ورته رجستر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمیر په لکونو کې دی. ریاض وای د میندو پلرونو نه پاملرنې خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېرې ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی ته ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شی غمنګ چوي ډیر نازبیند نو هغه خلک چې دې تزي او ورپسې چې دې غلط محفل چي دې یعنی ډیر غټ اثر چې کم روان دي نن سبا چې کم ځوانان روان دي او موږ دا غونه کومه هیستری اخلو نو هغه دغه وای چې موږ چې دې بس ته مرګری د لاسه مرګری د اسکل جمعه سره شروع کړل د دې نه علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی ایکسترا انرژي د لپاره ځنه خلک چې دا دا کاروي چې ما ته یعنی ذهن شما
د خبر پښتونخوا په چرسده کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټر سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپل مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نو موړي وایي چې د کلتوري محدودیتونو لکه بل په نشو د روغ د مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټر سبا حمید د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل اکثره مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهني ناروغیو پر مهال د خاص قسم دوایانو او انجکشنو استعمال لوجې په نشو وخت کیږي.
راغلي دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا دنه علاوه بل څه اپریشن شوه دی هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو لپاره نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خشوم دی هغه انجکشن هغه اډیکټیو دی نو بیا هغه هغه انجکشن لګي فیمیل کې زیاتره موږ سره دا انجکټیبل راځي.
دغه راځه د مردان په تخت کی یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس هیروئن او نورو نشو د اخته ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې کله دغه ځوانانو ته نشي نه ملاويږي نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي.
ټیبلټس کې ګورو کوم څه ده نو سو کلپرازولام وړي سو برومازیپام او سو یو سیزنازي او دا مختلف نمونه دونه ز دکړي چې دونه فارمیسي ولا نه ورزي.
مشال دې د خبره پښتونخوا صحت وزیر سید قاسم علي شاه او نور اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبري وکړي خو هغه زمنګ فون پورته نه کړ. البته د خبر پښتونخوا حکومت په 2023 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړکی یوازې د پیښور لپاره څه باندې 300 میلیون روپۍ اعلان کړی. دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو وارې صوبې حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشئی توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولې دي خو دې باوجود له حکومت سره په نشو د روغدو کسانو شمیرې نشته. البته په پیښور کې د حق اواز په نوم یو نه حکومتي اداره چې په مخدره موادو د روغدو کسانو علاج کوي د دې مشر محمد شفیق مشال ډوټویل په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 2 لک خلک په بلابلو نشو روغ دي.